السلام علیکم افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یو بلې او ساعته پښتو خبرونه پیل شوه. لن خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرکزی قومندانۍ د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اګست شپږ ویشتمې برید په اړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا مرکې امر کړی. د بیګیټ په پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون له 170 تنو ډیر ملکي افغانان هم ووژل شول. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال اریک کوریلا وروسته تر دې دا امر کړی چې کیدای شي د دې برید د څېړنې پر مهال ځینې لومړني معلومات بابیزه ګڼل شوي وي. اسوسییټډ پریس د ښاغلي کوریلا له قوله لیکي له زیاتو هغو سرتیرو سره د مرکه وشي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو. د دې تحقیقاتو امر داسې مهال ورکول کیږي چې د جمهور رئیس بایډن حکومت له افغانستانه په بیړه د امریکایي عسکرو د ویستو په برخه کې د جمهوري غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی. په ورته وخت کې د بیګیټ په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو سرتیرو له ډلې د ځینو کورنیو شکایت کړی چې پینټاګان د دې پیښې په اړه په پوره شفافیت معلومات نه دي ورکړي. د 2020 کال په نوومبر کې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ د دې پیښې له څېړنې وروسته وویل د کابل هوایي ډګر په بیګیټ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتو سره چې ډېر شمیر افغانان د تخلیه لپاره هلته راټول شوي وو دا برید په تاکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. د نړیوال مرستندوی ماموریت یا IAM مؤسسه وایي د خپلو زندانی شوي او کارکوونکو په اړه هیڅ راز اطلاعات نه لري. دې مؤسسې پرون وویل چې سپتمبر په 3 او 14 مې 13 تنه کارکوونکي طالبانو په غور کې نیولي او کابل ته انتقال کړي دي. په نیول شویو کسانو کې یو امریکایي ډاکټر دی. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسه وایي نه د خپلو نیول شویو کسانو له برخلیک خبره ده او نه هم په دې پوهیږي چې دا کسان ولې نیول شوي دي. په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم بیا وایي دې مؤسسې 13 تنه نیول شوي او د ادعا کوي چې دې کسانو عیسویت ته تبلیغ کوي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې په دې اړه سندي ویلي خو ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویسټ پر یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. ښاغلي کرزی پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي له ښاغلي ویسټ سره یې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار او له بزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي ویسټ د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو حامد کرزی وایي چې د خبرو پر مهال یې د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار وکړ. د برېټانیا حکومت د جمعې په ورځ د روسي واګنر وسلواله ډله د ترهګر او سازمانونو په نوم لاړ کې شامل کړه. د امریکا متحده ایالاتو دا ډله د کال په پیل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړې وه. روسي چارواکو تیره میاشت وویل چې د واګنر مؤسس او مشر یوګنی پریګوژین د الوتکې د یوې مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. وروسته تر دې چې د جون په اخره کې پریګوژین د روسیې د جګپوړي پوځي چارواکو پر ضد د پاسون مشري وکړه. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په 30 کلنې واکمنۍ کې تبر هر وخت سخت ګواښ رامنځته کړ. هماغه و چې دا ډله بیلاروس ته ولګېده. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براورمان مخکې ویلي و چې واګنر ډله د کریملین سیاسي اهداف مخته وړي. او راپورونه وایي په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر ایلین ټریسی د وال سټریټ ژورنال له خبریال ایوان ګریشکوویچ سره ولیدل. ګریشکوویچ د مارچ په میاشت کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د دا تور رد کړی. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په خواله رسنیو کې لیکلي چې د ګریشکوویچ صحت ښه دی او له خبرونو ځان خبروي. سفارت د ګریشکوویچ ته سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. روسیې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا کړې ده چې ګریشکوویچ هڅه کوله چې د یکاتنبرګ د سفر پر مهال پوځي رازونه ترلاسه کړي. وال سټریټ ژورنال دا ادعا رد کړې ده. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو د امریکا ټینګار. خو یو ټول منلی او ټول شموله حکومت څه دی؟
امر شمول حکومت یعنی کار اهل کار ته سپارل. مسلکي کسان پو کسان با تجربه کسان راولن. کسان یعنی افغانان حق ده در خاوز به وطن.
غزنی که بعد هر کورنۍ له حال و احوال خبر شي چې څلور غړي ګزړن وهلي.
بذاتی شیخ نو کار پرېږدی یا یادی پرغښتو باندې دی نو سره په تکلیف زحمت باندې بیړو.
او د امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت چې له قطر فعالیت کوي دا غوښتنه په اکسپانه کې مطرح کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د سفارت چارلز دافيري له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی و چې ټول افغانان باید په حکومت کې په یو ډول ونډه ولري. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې پر ټول شموله حکومت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې په ورځ د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت د خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت پیغام چې په ایکسپانه کې خپور شوی دی پکې راغلی دی چې د ټول شمول حکومت رامنځته کیدل د دې سبب کیږي چې د هر افغان شخ واورېدل شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید پراخ بنسټ او ټول شمول وي. کرین ډیکر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان په حکومت کې د خلکو استازیتوب مهم دی او تنوع پکې مهم دی. دا وایي ښاغلي متقی دې ته ویلي دي چې د ټول شمول حکومت تعریف ورسره نشته. هغه ویلي دي چې اوسني واکمنان او په کابل کې چارواکي هم شمول دي. د متقی په باور دا حکومت حتی تر مخکني حکومت ټول شمول دی. له دې څرګندونو ښکاري ټول شموله څخه د امریکا درک ډیر بدل دی. دا وایي چې زما لپاره ټول شموله دا معنی ورکوي چې د هغو خلکو استازیتوب وکړي چې په هغه هیواد کې ژوند کوي. داسې څه د طالبانو په تشکیلاتو کې نه وینم. په تېرو څه باندې دوو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو هیوادو د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت مشرتابه او د وزارتونو او ولایتونو په کچه کسان ټول د دوی دي. د یو شمیر بهرنیو یو انتقاد دا دی چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ ښځه نشته. نړیوالې ټولنې تل ټینګار کړی دی چې د بشري حقونو رعایتول په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوق د ټول شموله حکومت تر څنګ هغه څه دي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته به لاره پرانیسي.
په افغانستان کې مو د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه اورېدل. د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه هم د طالبانو حکومت ټول ګډونه نه ګڼي، خو طالبان بیا د دې ټولو غوښتنو برخلاف ادا کوي چې دوی اوسنی رژیم د بل هر وخت په پرتله ټول شموله دی. خو د یو ټول منل یو ټول ګډونه حکومت تعریف څه دی؟ د یو یو شمېر نورو پښتنو ته پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپوه عزیز الدین مارج ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
اما شمول حکومت یعنی کار اهل کار ته سپارل، مسلکی کسان، پوه کسان، با تجربه کسان را بلند کسان، یعنی افغانان حق ده، ده خاوز ده، وطن ده، ده وطن تنها ده طالب نده، نه طالبستان ده، ده افغانستان ده، ده کار طالب نده کرد، یکی ملامت دی، پل دی، انسار کرده ده، اشغال کرده ده حکومت. نو بنام ده امریکا ده که غرب نه، بغبا پرید و خبره ده افغانان ده خواسته ده وحیله ده، چه تا مشمول حکومت لدی تاریخ پر مستقی کرستان کار اہل کار او خلق ٹول تو خلق داس حکومت جو کہ خلق پر رائے خلق پاکستان وہ گری پو حکومت کے خلق ارادہ پہ کہ تمسیز تھی جہیز تم زنستا کورائی مشورتم تلا سکو اس نے لوال مشورت کرنے بھی گدائی تم زب راستا خلق دو ضرور کسی ماں پر اشنا سے پیز دینا او نہ بدر سیاو دی چین آوازی سکتی سب دم را خوشحالی و دم را وردی اٹن نہ کئی
مارچب د دې همشمولیت موضوع چې بیا بیا نړیوال یادوي، فکر نه کوي چې یو اصلي علت د قانون عدم موجودیت دی؟ کله چې یو اداره اساسي قانون ونه لري نو څنګه څوک زړه دې تشکې سي د د حکومت ته همشمول وي؟
ګوره اساسي قانون کنه خطو شان په قانون باندې مختص دي. خپل طالبان هم زمير او وجدان تي په باطن کې قانون د مراتب قانون څنګه نه ده فراسي سم څنګه دي مختص دي. دا فرامي څنګه ورکې اداره څنګه مختص دي، دا مقررات څنګه روان، دا نظم څنګه ساتل کی، دا خودي په دې پی ادارې څنګه نه ده څنګه جزا ورکنه شرعي جزا ورکې شرعي قانون ورکې. دا چې سره په کوم معاملہ کې چې مسلمان نه ده اته په څه والو پای دې دوی هم شمول هدف توغازي او خپل مخه تر سره کوي. خپل موخه ما څنګه وډیان خپل 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 لاسپوس په تراولې تارې پاکستان په خپل ځکه کې د لاسپوس وستل د رسمي دا به بر تراولې دې کټ خوند کی. ایران هم هم ارته کار پاکستان ورته کار غواړي خپل ګډاجان لاسپوس په تراولې کېني دا دې مو څنګه کی تر تام چا چا ته په سامر کې او سامي شرکت جوړتي لکه په شل کالو کې چې یو چارواکه به خائن اعلان سره پارلمان به اعلان کې خلک به اعلان ځاب باندې زره کې ناکام ده پورته وزارت ته لاړه چای سکوای نه سلیو نه مانه به تاکه نه کېده سفارتو به ساته کچیر لو یو والی یو وزیر یو توبه لا چوکی لري کوم مملکت ولې ځ خپل بس بندو دا بر دفتر زګر خپل رئیس جمهور کړی تو زلیمی له واکن لره
د دې له خاطر سه همدا غستون زه حل شي چې نړیوال برته افغانستان ته مخ وانه ریږي چې د حکومت داسې دی یا هسې دی پلانډو کته سوېسته څه باید وشي؟
تغییرات به راستی په دې چې ځکه طالبان نه ایستل کی طالبان تمګه دا دوه کال د پاسه د ډیر خلکو ویل ستا موقت اداره لري که دایمي اداره څوک نه شوړي اجازه نه لري انجینر خوندي ته ویل د بشر حقوق څخه د ښځو کار ته ټول خلکو هر څه ویل مرم دوی جوړي نړیوال نه موږ هیله کوو خلک کړي او دوه کاله دي افغان انجلکان له خپل حق محروم شوي دي د تاوان به څوک ورکوي جبران څوک ورکوي طالب هیڅ وخت د استاکیږي نه ستاسو اولي پیسې صورت مندي پیږي موقت دوی که اصلاحات راوسته دوی که پدی حکومت راغلی دوی خپل ضمیر وجدان د خپل نسل دپاره د خپلې خاورې د خپلې شیدې چې د خاورې کې روبدلې دي دوی خامخا حکومت جوړاوه دومره ځان نه شم مرم اجازه نه لري مجبوریتونه خپله وایه موږ مجبور نه پوهېږو چې دوی مجبوریت څه شی دی هغه نه شته
د سیاسي چارو کارپوه او پخوانی ډیپلوماټ عز الدین مارج چې په افغانستان کې د همشموله حکومت غوښتنې په اړه او تر خوای دا چې همشموله حکومت یا ټول منلې حکومت چې ټول افغانانو ته د منلو وي څه دی خپل نظر وړاندې کوم
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمیر مشرانو یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی د پنځشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت پر زیاتوالي اندېښنه وښوده او دوی د مرکزي اسیا د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ وبل. جزئیات دې راپور کړي.
د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمیر ولسمشرانو د دغو هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې خپلو هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په دوشنبې ښار کې جوړه شوې وه وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان څخه تاجکستان ته په ناقانونه توګه د تېرېدو لپاره د ترهګرو ډلو د هڅو یادونه وکړه او زیاته یې کړه.
Нам близки и понятны боль и страдания братского афганского народа.
په تیرو کلونو کې د بیا لابلو ترهګرو ډلو هڅو سره مخ شو چې غوښتل یې له پولیس څخه زموږ هیواد ته راشي. دوه ځلې مو له پولیس څخه د انصار الله جنګیالیو له تېرېدو مخنیوی وکړ. هغوی غوښتل چې د تاجکستان په مرکز او نورو سیمو کې یو شمېر ترهګریز بریدونه وکړي.
د تاجکستان ولسمشر دغه شان له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاق هڅې ته په اشاره سره وویل تیر کلی له افغانستان سره په پوله کې شاوخوا 15 تنه نشه یي توکي کش او نیولې دي. په ورته وخت کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې د سیمې پر امنیت مستقیم اغېز لري. د میرزیایوف په وینا دا ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره د پولو د امنیت د اوبو د کارولو او د سیمې د اقتصادي تګلارې په اړه خبرې وشي او د دې کال لپاره یې له افغانستان سره د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه
زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره زموږ چلند باید زموږ د ګډو ګټو او زموږ ترمنځ د همغږۍ پر بنسټ ترسره شي. د دې کار لپاره موږ د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځانګړو استازو په کچه د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز کوو.
د قرغیزستان ولسمشر صدیر جباروف هم ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیتي سیستم له لومړیتوبونو څخه دی او د ده په وینا هغه پېښې چې په دغه هیواد او شاوخوا کې رامنځته کېږي د سیمې پر وضعیت مستقیم اغېز لري. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دوی له ټولو هیوادونو په تېره له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د افغانستان د وضعیت او د سیمې هیوادونو ته د ګواښ په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ادعاوې حقیقت ته نږدې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بعض قدرت های منطقوی چون روسیا بسیار علاقه مند هستند که نفوذ خود در آسیای میانه حفظ کنند و در
ځینې سیمه ایز قدرتونه لکه روسیا په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره ډېره لیوالتیا لري او د دې نفوذ باید یوه پته ولري. د ویرې پته وي، د وهم پته وي او داسې یوه پته چې د منځنۍ اسیا د بربادۍ لامل شي. خو دا پته نن افغانستان او دا یو وهم دی او له واقعیت سره سمون نه لري،
هم به واقعیت مطابقت نداره. باید کشورهای منطقه بخصوص کشورهای آسیای میانه مستقیما با طالبان، حکومت طالبان وارد گفتگو شوند.
دا لومړی ځل نه دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د یاد هیواد د وضعیت له امله خپلو هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوې، تر دې مخکې هم د دغو هیوادونو لخوا څو ځلې راپورته شوي، خو طالبان یې بې بنسټه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتو په ایران نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو بیان خپور کړی او پکې ویلي، له برېټانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره یې خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا له متحده ایالاتونو سره پرې بندیزونو کې چې پر ایران یې تازه لګولي دي، برېټانیا هم لا شوه. دا بندیزونه د مهسا امینی تر لومړي کلین مخکې لګېدلې دي. مهسا امینی هغه کوردی ایرانۍ ده چې د ایراني پولیسو د توقیف پر مهال کال مخکې ووشل شوه. دو ویشت کلنه امینی د سپتمبر په شپاړسمه پولیسو په دې تور ونیوله چې پوړنه یې سم نه دی پر سر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل، متحد ایالاتونه د نړۍ له شاوخوا نورو هیوادو سره یو ځای د ایرانیانو د ملاتړ او د عدالت د تعمین لپاره هڅې کوي چې پوښتنې وشي او بشري حقوق رعایت شي. بلینکن زیاته کړه چې د مهسا امینی مړینه یو کال وړاندې په ټول ایران کې د لاریونونو سبب شوه چې تشدد ورسره وشو. په ډله ییز ډول خلک ونیول شول او په سیستماتیک ډول د رژیم له لورې انټرنیټ له ګډوډیو سره مخامخ شو. بلینکن زیاته کړه چې واشنگتن به د هغو کسانو پر ضد مناسب اقدامات وکړي چې په ایران کې ابتدایي انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو، راغلي دي چې په 25 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګېدلی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ په دې بندیز کې شاملې دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. په دې بیان کې دا خبر هم شوې ده چې واشنگتن د دې بندیزونو په تړاو له خپلو نورو متحدانو سره خبرې کوي چې هغوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د دغو مظاهره چانو د ځپلو په ارتباط دا د امریکا د متحد ایالاتونو له لورې د بندیزونو 14 پړاو دی چې پر ایران لګول کېږي. د امریکا متحد ایالاتونو په 14 تنو د ویزو بندیزونه هم لګولي دي چې یو شمېر چارواکي دي. د مهسا امینی تر مړینې وروسته له لویه سره تر اوسه متحد ایالاتونو په 40 ایرانیانو د چارواکو په شمول د ویزو بندیزونه لګولي دي. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین له رارسېدو سره سم د ایران په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي چې خلک اعتراضونه ونه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
پیاله بیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه ځینې مهم ټکي خبره کړي چې لنډیزې له صالح محمد صالح اورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون د تورخم دروازې پر بیا پرانیستل کېدو لیکنه خپره کړې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته 9 ورځې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې پاتې وه. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان تورخم دروازه د سپتمبر میاشتې پر 6 نیټه وروسته له هغې وتړله چې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې تبادله سوې. د انډیپندنت د مقالې له مخې پاکستان ویلي طالبانو د پاکستان په خاوره کې دننه په غیر قانوني ډول تاسیسات جوړول چې مخې ونیول سوه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په خپله خاوره کې یوه پخوانۍ پوسته بیا رغوله چې د پاکستان لخوا ورباندې ډزې پیل سوې. په تورخم کې د افغانستان کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب ویلي چې د جمعې له سهاره لاریو او پولیو کسانو له دې دروازې تګ راتګ پیل کړ. د پاکستان او افغانستان د سوداګری ګډې خونی مشر ضیاءالحق سرحدي ویلي د تورخم دروازې له بیا پرانیستل کېدو سره د هغو سوداګرو چې په دواړو خواوو کې مالونه راګیر پاتې وو ستونزه پای ته ورسېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډې خونی بل غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي د تورخم لارې تړل کېدو سوداګرو ته تر دې دمه شاوخوا $2 ملیون زیان اړولی دی. افغان سوداګر وی زیات وخت پاکستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په اوج کې د دغه سیلانجو په پلمه د تورخم په څیر دروازې تړي چې دا کار تر ډیره افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اړوي. د جاپان ورسپانې جاپان ټایمز په خپل پرونی غړې کې په دې باب چې جاپان د افغانستان دروان کړکیچ په حل کې د مرستو څه پلان لري د شهید محمد عبدالی لیکنه خبره کړې چې لتیر جمهوریت نظام راهیسې د جاپان لپاره د افغانستان د سفیر په توګه دنده پر مخ بیایي. هغه ویلي د جاپان د سفیر په توګه د دندې له پیل سره د افغانستان په مشرتابه کې د بدلونونو شاهد پاتې شوی چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د جاپان ټایمز په مقاله کې ښاغلی عبدالی ویلي که څه هم اوس هغه حکومت چې دی د سفیر په توګه ټاکلی و نسته، خو جاپان خپلې میلمه پالنې ته دوام ورکړی او د ته یې زمینه برابره کړې چې د افغانانو استازولۍ ته دوام ورکړي او جاپان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د مقالې په یو برخه کې شهید محمد عبدالی د جاپان هغه پلان ته اشاره کړې چې غواړي د دوحې تر غونډې وروسته پر افغانستان دویمه غونډه جوړه کړي. د لیکنی له مخې د جاپان په کوربتوب دغه غونډه به د نړیوالې ټولنې لپاره یو پلیټ فارم وي چې د افغان شموله ډیالوګ اخلاقي ملاتړ وکړي او د دې نوښت نوم به وي د نوي افغانستان لپاره د ټوکیو پروسه. په دې مقاله کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو پر اړتیا هم ټینګار شوی، حال دا چې طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي باید په رسمیت وپیژندل شي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په غزنی کې د یوې 12 کسیز کورنۍ څلور غړي ګزڼ وهلي چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. دا کورنۍ وایي د څلورو ګزڼ وهلو له ډلې دوی مړ شوي او د نورو په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان په ټولنه کې ګزڼ یو خطرناک ناروغي بولي، وایي د واکسین څاڅکي او د کورنۍ چاپیریال پاک ساتل د مخنیوي غوره لاره ده.
دا شاوخوا اتلس کلنه نور بیبی ده چې په غبرګو پښو شله ده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان ښکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپل اولادونو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک دې خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغه جوړه وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوې به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختو ژوند تیروي. نور بیبی د دولسو خویندو او ورونو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزڼ وهلي، خو یو ورور یوه خورې په 13 کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوي او یوه بله خورې چې تر دې کشره د په دې برخلیک اخته ده. دا نور بیبی مور چې په خپلو نازولو په خدا او زیاتې سختۍ یې ورسره ګاللې د خپل اولاد د نیمګړې ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تېروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نوربیبي په څیر ناروغان وو، کله چې 13 کلنۍ ته ورسېدل نو مرګي راڅخه یوړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ شي. دا وایي د خدای پار د یو څوک تر سره مرسته وکړي. که یوې خواته د نوربیبي مور د خپلو اولادونو په نیمه خوا ژوند پخه ده، نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپلو اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی. دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. علم خان زیاتوي ټول 12 اولادونه لري، څلور زامن اته لوڼې، چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګزړ ناروغۍ له امله مړ شوي. دی وایي د بېغورۍ له امله مې خپل اولادونو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکړي چې پایله یې داس وه.
چې دوی ولویږي له پښو لخوا بیا مقصد په درې کاله کې یا په درې نیم کاله کې بس مځکې ته کې په ذاتي شوکړو کار پرېږده یا یادې پر غوښتو باندې دي، نو سره په تکلیف زحمت باندې ډېر یو.
د نوربیبي کورنۍ د غزني ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یوه خطرناک ناروغۍ بولي او وایي د واکسین ساتکې د مخنیوي غوره لاره ده او خلک یې باید خپلو اولادونو ته په وخت سره ورکړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بېغوري او لاپروایۍ له امله د خپلو اولادونو راتلونکی د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي.
پولیو ډېره خطرناک ناروغي ده چې د هغوی له مابینه وړلو یا د هغو ایرډیکیشن چې ده هغه باید واکسینو په واسطه باندې وشي.
بل لور ته د غزنی عامې روغتیا مسؤلین وایي دوی د پولیو په لمنځه وړلو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکو ورکول او د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلکو ته پیغام همدا ده چې ماشومانو ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي تر څو د دوی ماشوم او د دوی فامیل متضرر ونه اوسي.
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکې نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. محمد مدن ګرار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی دته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیات ساحو کې بیخی کار نه کوي. وس خلک ډېر لسنز سره مخ دي. هیله له دغو شرکتونو څخه کوم چې دا پایي جوړي سره دي دي ساحو.
السلام علیکم. بار السلامه. زه د هلمند ولایت کچ کول سوالي د زمینداور څخه خبر کوم. د زمینداور 315 کاریزه ساحه د ټوله د وبو سخت کم بوت سره مخ دي. نو وبو ورور ډېر کم دي. مهله کوی د غوبه د وزارت ته خاط څخه چې د خواته د کانال وخیجه د وبر او وړي وګور ورته بورته ورکړي. د خلک ډیر ست مشکلات سره مخ دي. په 100% کې او یا 80% کورنۍ بار سیوی دي. 40% پاتې منډیکا په کندوالو بدله ده.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه و. موږ د لوړو مقامات څخه دغه هیله ده چې موږ ته وبر علاقې موږ ازرجو ته لوساله کې
بنه لري کومر څه دا بندونه وتل سينو ډیر بشوي دا ولس مرسته مرسته بندونه راته.
بلې السلام علیکم. زه رحمت الله د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا وبو وروره کښته خانه شنت تیرې دا خواګر د وچ پات سره دا سره کوم کیسه د انصاف نشته. دا ولې دا رقم کیږي؟ دا ولې دا رقم دا وادي یو چم ودی نه کوي وروره. دا سر خواګر د پات سره تباس ولا وچکاله دا ختم شوه دی پات خانه شته چکا کو بلان سره دی خانه شنت تیرې دا څنګه پرې ګویا لګي سرکار ته بیا دولت
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111 دوه سوه یو.
ډیره مننه چې تر دمګډي پورې مو ازادي رادیو را سره واورېده. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې یا دویمه نیمایي د ازادي رادیو یوې بلې ځانګړې اونیزې خبرونې د همدې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده هغې ته جلا شوې ده. خدای یادونه هم اړینه بولم که چېرې تاسو هم غواړئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولېږي او ازادي رادیو درته خبرې کړي، د واټسپ کومه شمېره چې ته اعلان شوه دی باندې کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته راواستوئ. ستونزه وي، نور هغه موضوعات چې تاسو فکر کوئ البته دګیزه کولی اړین دي او باید رسنی شي، موږ ته زموږ په واټسپ شمېره را لېږلی شئ. ورلګ دیګو، په افغانستان کې د سهار 6:30 شوي، یو ځل بیا هم د مهم